شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد چبر مخ ته وړم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې د افغانانو د وژلو په تور د استرالیا یو شمېر کسان له پوځ څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شوي. تر خبرونو وروسته د دې خبر تفصیل درکوو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
افغان حکومت وایي د اسلامي هیوادونو ټولنه دې دغلته جګړه ناروا وبولي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس حبکمري ولسوالۍ لپاره یې د طالبانو ولسوال وژلی، او د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. بشپړ خبرونه. د استرالیا پاوز وایي د دوی دیار لسرتيري د یو شمیر افغانانو د وجنې په تور د اردو لیکو د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پاوز عمومي قومندان جنرال ریک بورنن په کانبرا کې خبريالانو ته ویل چې هیواد یې ځان د یو شمیر ملکی افغانانو د وجنو په تړاو حساب ورکوونکی بولي.
اوسمهال دیار لس کسانو ته د افغانستان په قضیه کې د څېړنو په تړاو د رسمي خبر ورکول شوی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی اخراج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت یو راپور کې راغلی چې یوې ډلې ځواکونو یې افغانستان کې 9 تنه وژلي دي. د استرالیا لوی درستیز انګوس کیمبل ویلي دغه ملکی افغانان د 2009 او 2013 کال ترمنځ موده کې وژل شوي دي. د افغانستان او پاکستان د بهرنی چارو وزیرانو په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر داسې کمولو ټینګار وکړ چې اوربان تلار هواره کړي. محمد حنیف اتمر او شاه محمود قریشي نن د اسلامي همکاریو سازمان د بهرنی چارو وزیرانو د غونډې په څنډه کې چې نایجیریا کې جوړ شوې دا خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت په یو بیان کې د قریشي په حواله ویلي کابل ته د صدر اعظم عمران خان د سفر پر مهال داسې ګډ لیدلوری رامنځته شوی چې سولې ته په رسیدو کې مرسته کوي. بل ورته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب وایي ښاغلی اتمر دغې دوه ورځنۍ غونډې ته د جمهوري نظام او د تیرو کلونو د لاسته راوړنو د ملاتړ جلبولو په هدف تللی.
دغه کنفرانس کې زموږ پیغام واضح دی، هغه دا چې په افغانستان کې جګړه ناروا ده. د اسلامي هیوادونو ټولنه دې د جګړې د ناروا بللو تر څنګ له داسې نظام او سولې ملاتړ وکړي چې په هغه کې د جمهوریت او مدني حقونو په ګډون د تیرو 18 کلونو راسته راوړنې تضمین شي.
د اسلامي همکارۍ سازمان د بهرنۍ چارو وزیرانو و څلوېښتمه غونډه نن او سبا د نایجر په نیامي ښار کې ترسره کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس حبکمري ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژلی دی. د وزارت په خبر پاڼه کې راغلي ملا امین الله چې په خادم مشهور و تېره شپه له اوو ملګرو سره هغه محلو وژل شو چې پر همدې ولسوالۍ یې د برید نیت درلود. دفاع وزارت ویلي د دغو عملیاتو پر مهال له هوایي ځواک هم کار اخیستل شوی. طالبانو تر اوسه د چارواکو د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د شمالي وزیرستان په میرالي کې د پاکستان د پوځ د انجینرۍ څلور کارکوونکي وژل شوي دي. چارواکي او ځایي اوسیدونکي وایي دغه کسان پرون له کاره کور ته روان وو چې د میرالي له څلور لارې لږ هاخوا یې وسلوالو مخه ونیوله او ډزې پرې وکړې. د پولیسو چارواکي وایي په وژل شوو کې یو د بټابات، بل د دیره اسماعیل خان، یو د ګجران ولی او یو د شمالي وزیرستان اوسیدونکی وو. د پاکستان پوځ په 2014 کال کې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو ډلو پر ضد عملیات وکړل چې له عمله یې شاوخوا 100,000 خلک کډوال شول. د پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په بلجیم کې نن د یو ایراني ډیپلوماټ او درې نورو کسانو محاکمه ترسره کیږي. پر ډیپلوماټ اسدالله اسدی او درې نورو تورنو کسانو شک دی چې 2013 کال کې پاریس کې د مجاهدین خلق په یو غونډه کې د ماینچاودنې پلان جوړ کړی وو. اسدی په اتریش کې د ایران سفارت دریم معاون وو چې جرمني ته د یو سفر پر مهال ونیول شو. د بلجیم لوی څارنوالۍ دوه میاشتې وړاندې اسدی او درې کسان نور د ترهګریزو فعالیتونو په تور ترینور کزان ترهګریزو فعالیتونو کې پر لاس درلودو تورن کړل، خو ایران دغه پیښه کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. او د قزاقستان سوسیال ډیموکرات ګوند اعلان کړی چې راتلونکي پارلماني ټاکنې تحریموي. د دغه ګوند مشر اشقت رحیم جانوف چې ځان د قزاقستان د رژیم مخالف بولي وایي د ګوند نماندان د راتلونکي کال د جنوري له لسمې ټاکنو کې ګډون نه کوي. د قزاقستان د سوسیال ډیموکرات ګوند اکثرو غړو نن په خپل منځي غونډه کې دې ته رایه ورکړه چې د یوې نیمې میاشتې وروسته دا ټاکنې باید تحریم شي. په قزاقستان کې دا مهال پخوانی ولسمشر نورسلطان نظربایف چې تیره مارچ میاشت کې له واکه لرې شو پیاوړې سیاسي څیره ده. دا مهال د ده ګوند د پارلمان د 100 څوکیو له ډلې 40 هغه له ځان سره لري.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د ایران د پارلمان یو شمیر وکیلانو یو لایحه چمتو کړې ده چې پولیسو ته اجازه ورکوي چې د غیر قانوني کډوالو پر موټرو ډزې وکړي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو له وزارت سره مو موضوع شریکه کړې.
موږ خوستنه همجواری غواړو، موږ هم امیدوار یو. زموږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتک فرصت برابر کړي.
په دې خبرونه کې مو د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارکزی نظر اخیسته.
کچېتا اوربان ونشي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې خبرو اترو کې به پرمختګ راشي تبیده کنه.
سارله سبا د کورونا د پیښو د کمیدو په نیت کابل د ودونو هوټلونه بندې شي. د عامه روغتیا د وزارت مرستیال ویاندوی که په دوو اونیو کې پیښې کمې نشوي
نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنطین موده وغځیږي.
لومړی هم په افغانستان کې له ادعا سره سم د استرالیا د پوز له لوري د بشري حقوقو د سرغړونې په ارتباط د استرالیا پوز وایي ډېر له سرتیری د افغانانو د وژلو په تور له پوز د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوز عمومي قمندان جنرال ریک بور نن په کانبرا کې خبریالانو ته وویل د استرالیا د پوځیانو له لوري د نه دېرش افغانانو د وژلو د تور په اړه څېړنې تر اوسه بشپړې شوې نه دي. اسمت سروان راپور لري.
یوشمیر استرالیایی پوځیانو ته خبر ورکړل شوی چې په افغانستان کې د نه دېرش ملکیانو او اسیرانو د وژلو په خاطر له پوځ د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان جنرال ریک بور د جمعې په ورځ په پلازمینه کانبرا کې خبریالانو ته وویل دوی ځان په دې پیښه کې حساب ورکوونکي ګڼي.
اوس مهال ډېر لس کسانو ته د افغانستان په قضیه کې د څېړنو په تړاو دا رسمي خبر ورکول شوی. تر اوسه د استرالیا د دفاعي ځواکونو له لیکو هیڅ سرتیری نه دی اخراج شوی.
د استرالیا د دفاع وزارت راپور ښیي چې د دغه هیواد پوځیانو د افغانستان د ماموریت په مهال 9 تنه افغانان په لوی لاس وژلي دي. په دې راپور کې چې له څه باندې 400 تنو شاهدانو سره له خبرو او د زرګونو سندونو له څېړلو وروسته چمتو شوی د دوو بې رحمانه پیښو یادونه هم شوې ده. د استرالیا د پوځ عمومي قمندان نن وویل هیواد یې په افغانستان کې ډېر ګټور کارونه کړي او دغه هیواد د پوځیانو قربانۍ به هم هیرې نشي. خو د په عین حال کې وویل چې د 19 استرالیایي پوځیانو له لوري د یو شمېر افغانانو د وژلو په اړه پلټنه به په شفاف ډول وشي. د استرالیا لوی درسیز انګوس کمبل ویلي چې د 2009 او 2014 کلونو ترمنځ یو شمېر افغانان په لوی لاس وژل شوي دي. تر دې وړاندې د استرالیا دفاع وزیر لیندا رینولټس ویلي و چې د دې موضوع په اړه به شفافی او عادلانه څېړنې وشي. د افغانستان د ماموریت په لړ کې شپږ ویشت استرالیایي پوځیان په جګړو کې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د وبشت غړو هیوادو استاسي رولان کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د جنوا کانفرنس له جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکارا او پیاوړې نقشه و. شغلي کوبیا په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه هم کړې. د هغه غوښتنه ده چې د سیشن بی پروس د افغانستان لپاره د جنوا د کانفرنس په وروستي اعلامیه کې ټینګار پرې وشو. د دې څرګندونو په اړه مې د سیاسي چارو د کتونکو شکریې بارکزی نظر وپوښت.
دغه واضح پیام تر ننه پورې د هیڅ بل سیاسي مقام، دولت یا استازو لخوا څخه وړاندې شوی نه و. غرد دول باندې وایي چې په افغانستان کې یوازینی نظام چې کېدای شي سیاسي بین المللي حمایت ولري هغه به جمهوریت دی. البته جمهوریت څه وایم، هدف مې د اوسنۍ حکومت د جمهوریت تعریف نه دی. جمهوریت هماغه اصول چې منتخب حکومت به یې وخت به د ولس په لاس وي، انتخابات به یې تفکیک د قوا به په هغه کې
افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي دا خبره هم وکړله چې یو ورځ وروسته تر کانفرنس او په کانفرنس کې هم په دې باندې ټینګار وشو چې سمدستي اوربند باید وشي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش هم دا خبره وکړه. د افغانستان د سولې خبرو ته په دې کې څه پیغام نغښتی دی؟
زه فکر کوم اوربند هغه اولنی شرط د سولې خبرو لپاره باید وي. که چېرې دواړه خواوې په سولې باندې لیواله دي او فکر کوي چې د افغانستان د سولې پروسه هغه پروسه ده چې ملي او بین المللي حمایت لري، اوربند باید یو د هغه پیشرتون نه وي یا یو له هغه شرایطو نه وي چې د هغې نه بغیر اصلا د سولې په هکله باندې فکر کوی نه شي. او دا اوربند پیام دواړه خواو ته وه، هم د افغانستان حکومت ته هم طالبانو له خوا څخه، ځکه چې دغه په اصل کې نه طالبان غواړي اوربند ته غاړه کېږدي او نه هم حکومت. ځکه چې حکومت وایي چې اوربند اوربند، مګر په عمل ډګر کې خامخا دولت غواړي چې خپل واکمني نور هم وغځوي او خپل موجوده ظرفیت نه د طالبانو د تضعیف لپاره کار واخلي. همدارنګه چې طالبان دا کار غواړي چې په حملاتو باندې صحیح ده چې دی به یو اعلامیه ورکړي چې موږ په دې کې ښکیل نه یو یا دا حملات موږ نه دي کړي، مګر افغانستان خلک او نړیوال ټولنه او شواهد دا وړاندې کوي. تاسو ورشي وګورئ د طالبانو ویبسایټونه چې څومره چې دوی افغانستان ملي اردو وژني یا کوم ځای نړۍ خرابوي، دوی په افتخار او په ځغله وایي چې دا کار دوی کړی. او هېر هم نشي د امریکا انتخابات او د بایدن ګټل د دې خبرو باعث شو چې نړیوال ټولنه خپل اصلي پیغام د سولې لپاره وړاندې کړي. د نمخ کې خو تاسو ته معلومه ده چې د پامپیو خبرې هم دا و چې په افغانستان کې باغ نظامي چې دوی خپل غواړي، خو موږ لپاره جمهوریت خو د دوهې د تړون په ورځ باندې. او همدارنګه دوی کله هم نو ویلي چې د اوربان لپاره کمول د خشونت لپاره خبرې کړي وي، مګر نن سبا فکر کوم چې د دیموکراتانو غوښتنه
دلته دا خبره ده که چېرته نړیواله ټولنه په افغانستان کې به جمهوریت ټینګار کوي او وایي چې سمدستي د اوربان وشي، د سولې خبرې به په کومه خال روانې شي که چېرته طالبان اوربند اعلان نه کړي؟
چی پاسه که چیرته اوربند ونه شي، آیا موږ یو سولې ته رسیدای شو؟ د یو سولې په خبرو اترو کې به پرمختګ راشي؟ طبیعي ده چې نه، ځکه چې اوربند اولنی قدم دی د اعتماد د جوړولو لپاره. تاسو په یو وخت کې هم سوله وکړئ هم جنګ وکړئ، دغه فلسفه او دغه منطق په دنیا کې منل شوی نه دی. او هیر هم نشي چې د اوسنۍ سولې مذاکرات منبع، منشا او د چا خبره وړاندیز د هغه موافقتنامې نه شوی ده چې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ باندې وه. د سولې پروسه د فکر دی نه وروسته به متفاوته پروسه وي. زما په اند، زما په باور، طالبان هغه فرصت چې دوی ته په لاس ورغلی وو هغه د وخت په تېرېدو سره له لاسه ورکوي. یا ابتکار به ځي پاکستان ته چې د پاکستان د طالبانو استازی څوک دی او په هغه کې د طالبانو خبرې به ډېرې چې نن سبا د چا خبره په نخرو باندې غږېږي هغسې به نه وي، ځکه چې پاکستان بیا په سیاسي لحاظ پېژني نړیوال ټولنې سره څه رقم وغږېږي. او د طالبانو دغه چانس چې دوی درلودله چې په خپل واکمني کې دومره سیاسي بین المللي حمایت نه ترلاسه کړي هغه به له لاسه ورکړي، او بیا هم به هغه شیانو شرایطو ته غاړه کېږدي چې نړیوال ټولنه دوی نه غواړي. دا سوله یو افغاني سوله نه ده، هېر هم نه شي، دا د هغه غوښتنې پر اساس باندې کېږي چې امریکا طالبان نه غوښتي او طالبان منلي.
له اغلی بارکزی څخه په مننې دی. دا خبرې پروند اساري په چپو کې پروګرام کې چې 2 بجې په ژوندۍ بڼه خپور شو، دا خبرې وکړې په هغه باس کې. او سبا د غرمې 2 بجې ترشنا اسمان لاندې پروګرام لرو او په دې پروګرام کې په افغانستان کې د ترهګرۍ د پیښو د زیاتېدو مسله چیړو. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې مو دی 0999 203 1540، بل شمیره د 0800 825 555، او نړیواله شمیره مو ده 00420221240501. سبا د پروګرام په ترڅ کې هم دا شمیرې تاسو ته اعلانوو. وخت په یاد لري، سبا 2 بجې تشنا اسمان لاندې پروګرام.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د دې خبري مجلې په ورستیو کې یعنی تر شپږنیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سیمې سنلولو. په ایران کې د غیر قانوني کډوالو په اړه د دغه هیواد نوې لایحې په افغانستان کې خبرګونونه پارولې دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت د دې لایحې د بیا ځلې غور غوښتنه کړې ده. د ایران د پارلمان شاوخوا دېرش وکیلانو د بهرنیو غیر قانوني اتباعو تنظیم تر نامه لاندې یوه لایحه د ایران د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې غیر قانوني مهاجرو باندې د نغدي جریمې د سزا سربیره پولیسو ته پر هغو موټرو باندې د ډزو د کولو اجازه ورکړل شوې ده چې غیر قانوني مهاجر پکې سپاره وي. جزئیات له کابل د ناجي صاپۍ په راپور کې.
په ایران کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي که د دغه هیواد د اسلامي شورا مجلس د پارلمان نوې طرحه تصویب کړي نو دغلته زیات شمیر میشت افغان کډوال به له یو لوی ناورین سره مخ شي. د ایران د پارلمان د یو شمیر استازیو په نوې طرحه کې چې د دې هیواد د اسلامي شورا مجلس ته وړاندې کړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې سخت بندیزونه لګول شوي دي. دغه طرحه په ایران کې د افغان کډوالو د جدي اندېښنې سبب شوي. دو افغان کډوالو عابدین حسینی او علي ناصری ازادي راډیو ته وویل
طرح برای مهاجرینو کې داخله ایران هستند
که دا طرحه تصویب شي دا یو ډیر درون زیان دی. فشارونه به لا زیات درانه جرمونه به زیات شي. له کله نه چې دا طرحه رسنیزه شوې موږ جدي اندېښمن یو. له ایراني چارواکو غواړو چې د دې طرحې د تصویب مخنیوی وکړي.
شرایط سخت و خطرناکې میباشد.
از وزارت محترم خارجه کشورمان میخواهیم
موږ د بهرنیو چارو له وزارت څخه غواړو چې دا مسأله له ډیپلوماتیک لارې حل کړي. افغان کډوال غواړي چې با عزت خپل کور ته ستانه شي.
با عزت برگردم.
د یو شمیر ایرانی رسنیو د ریپورټونو لمخې په دې طرح کې ویل شوی هر هغه بهرنی اوسیدونکی چې له اجازې پرته ایران ته داخل شي یا په دې هیواد کې میشت او یا تګ راتګ ولري خې له 15 کلونو زیات په بند محکوم شي او هم باید 100,000,000 تومان نغدي جریمه ادا کړي. د دې طرحې په یوه برخه کې چې په ایرانی رسنیو کې خبره شوې راغلی دي چې د غیر قانوني اتباعو پر موټر باندې ډزې کول کچېرې موټر د پولیسو له درولو او تلاشۍ نه وتښتي او د اتباعو د انتقالولو قوي شک موجود وي د قانون په اساس به د وسلې کارول مجاز وي. په دې طرحه کې راغلي هغه کسان او یا مرکزونه چې غیر قانوني مهاجرو ته ځای ورکړي هغوی به هم نقدي جریمه شي او د دغو کډوالو د استخدام په وجه به مالونه ضبط شي. له دې سربېره ټول بهرني کسان چې په قانوني ډول په ایران کې اوسېږي مکلف دي چې هر کال د دې هیواد اړوند ادارو ته د خپلو مالونو او په ایران کې د ترلاسه کړیو شتمنیو حساب ورکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت له ایران غواړي چې د افغانستان روانو حالاتو ته په کتو د غیر قانوني کډوالو په تړاو نوې طرحه رد کړي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار سید عبدالباسط انصاری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې ایران باید د ګاونډیتوب اصل په پام کې ونیسي.
دغه فیصله د اسلامي شورا لخوا ترتیب شوې دي. د ایران د حکومت لخوا باید تصویب نیسی ځکه زمونږ هیوادوال په ډیر مشکلاتو باندې اخته کیږي. مونږ حسن همجواری غواړو. مونږ هم امیدوار یو زمونږ د افغانانو مشکلات دوی باید درک کړي او هغوی ته د باعزت راتک فرصت برابر کړي.
د یادونې ده چې د ایران امنیتي ځواکونو په وار وار په هغو افغان کډوالو ډزې کړي چې په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته داخل شوي وو. له دې څو میاشتې مخکې د ایران په ایست ښار کې د افغان مهاجرو یو موټر هغه وخت وسوځید چې ایراني ځواکونو پرې ډزې وکړې. په پیښه کې 3 تنه افغانان وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. له دې څو اونۍ مخکې بیا شپږ څلوېښت افغان کارګر او غیر قانوني کډوال د افغانستان او ایران په پوله کې په سیند کې ډوب شول چې یوازې 10 تنه وژغورل شول. د دې پیښې نه ژغورل شویو کسانو ویلي وو چې ایراني پوله ساتونکو هغوی شکنجه کړي او بیا یې ټول د هریرود سیند ته اچولي دي. د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه افغان کډوال په ایران کې اوسېږي چې شاوخوا 8,00,000 په غیر قانوني توګه په ایران کې ژوند کوي او هیڅ ډول رسمي سند نه لري.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په میدان ورده کې د نږدې 110,000,000 افغانیو په ارزښت یو شمیر پروژې بشپړې شوې او د یوې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. شریف الله شرافت راپور لري.
د میدان وردګو ولایت چارواکو دغه پروژې تیر ورځ ناوخته یو شمیر ګټې اخیستنې ته وسپارلې او د یو شمیر نورو بیا د بنسټ ډبرې کښېښودلې. لومړۍ پروژه په دغه ولایت کې د 133 د کرنیزو محصولاتو لپاره د سړو خونو وه چې څه باندې 380 میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی دی. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه سړو خونو سره به د بزګرانو اقتصاد وده وکړي.
په دې سره به دوی وکولی شي خپل حاصلات تر یو مالي نمودې پورې وساتي او دا به د دوی په اقتصادي ژوند کې یو ښه اغېز ولري.
د دغه ولایت بزګران د دولت له دغه اقدامه هرکلی کوي، خو په دغه ولایت کې د نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. د دې تر څنګ په دغه ولایت کې د څه باندې 15 میلیونه افغانۍ په ارزښت د څښاک اوبو رسولو د شپږو پروژو تړون هم لاسلیک سو. دغه تړون د میدان وردګو ولایت د کلي او بیا رغونې او پراختیا ریاست له لوري په نرخ میدان ښار او مرکز بهسود ولسوالۍ کې د یو شمېر کلیوالي شوراګانو سره لاسلیک کړي. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې د دغه تړون په لاسلیک کولو سره به 4 څاګانې او یوه د اوبو رسولو یوه لویه شبکه د یو کال په موده کې بشپړه سي. ده وویل چې د دغه پروژو په پلي کولو سره به شاوخوا 1500 کورنۍ پاکو اوبو ته د لاسرسي څخه برخمنې سي. له دې سره د دغه ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د یوه جامع جومات د بنسټ ډبره هم کښېښودل سوه. د میدان وردګو ولایت والي عبدالرحمن طارق وویل چې پر دغه جامع جومات باندې څه باندې 12 میلیونه افغانۍ لګ اشتراجی. نموڑی وای دغه جامع جماعت په یو وخت کې د 900 منځ کوونکو ظرفیت لري.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په تیرو 24 ساعتونو کې 123 تنه په کورونا ویروس اخته شوي دي. د دغه وزارت چارواکي له خلکو غواړي څو د کورونا ویروس د لا خپراوي د مخنیوي لپاره روغتیایي سپارښتنې په پام کې ونیسي. له بلې خوا د کابل یو شمېر اوسېدونکي د کورونا ویروس له پراختیا اندېښنه شي او له اړوندو مسؤلینو په دې برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کوي. په پام کې ده سبا په کابل کې سر له سبا د ودونو هوټلونه وتړل شي. ناجیه صافی له کابله راپور لري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په دغه هیواد کې د کورونا ویروس له پراختیا اندېښمن دی. د دغه وزارت مرستیال ویان نور الله ترکی ازادي راډیو ته وویل که چیرې په راتلونکي اونۍ کې د کورونا شمېرې لوړې شي په دولتي او غیر دولتي ادارو به جدي بندیزونه ولګول شي.
موږ بیا هم ګورو چې د دوو اونیو په جریان کې که دغه ارقام راټیټ شو نو دغه هوټلونه بیا هم د قرنطین موده وغځېږي. مکتوبونه خوم پاتم د دغه میاشتې رخصتیږي که ارقام بیا هم په لوړېدو ول ممکن دفاتر هم په شفټ سیستم یا برخی سیستم باندې تبدیل شي.
د کابینې د پریکړې لمخې د ودونو ټول هوټلونه بعد روان کال د قوس میاشتې لومړۍ نیټې تړلې وي. د پریکړه د کورونا د دوهمې څپې راتګ له امله نیول شوې ده. ښاغلی ترکی وویل که خلک ټولنیز واټن په پام کې ونه نیسي او له ماسکونو ګټه وانخلي ممکن لوی ناورین رامنځته شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د کورونا ویروس شمېرو کې 1.5% زیاتوالی راغلی. دغه فیصدي تر دې وړاندې 6% وه. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم د مړو اعلانونه زیات شوي چې ښې زیات شمېرې د کورونا له امله ژوند بایلي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسېدونکي هم د کورونا ویروس له پراختیا اندېښمن دي. د کابل دوه اوسېدونکي رحمدین او جلال:
ژمي پر رسېدو سره په هیواد کې د کورونا د ناروغۍ کچه ورځ تر بلې زیاتېږي. عام خلک هم خاصه پاملرنه نه کوي، حفظ صحې نه مراعت کوي. د حکومت څخه مو هیله ده چې د کورونا د ناروغۍ په کنټرول کې جدي پاملرنه وکړي.
زما نگرانی او تشویش د کورونا په اړه دا ده چې خلک کورونا مراعت نه کوي. د دوم بیک د کورونا ډېر
د عامه روغتیا وزارت په وینا په تیرو 23 ساعتونو کې د کورونا 123 پیښې ثبت شوي او له دې امله 3 تنه مړه شوي دي. ویل کېږي چې په ټوله کې نږدې 15,802 تنه په کورونا ویروس اخته شوي چې 1,020 تنه مړه شوي او 14,295 تنه بیرته رغېدلي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخي پر خپل لستوني وکړئ او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسئ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. په خوست کې د ماشومانو نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. په دې مناسبت د جوړې شوې غونډې پر مهال زموږ خبریال نجیب الله الوخیل یو شمېر ماشومان را ښخولي.
ایمنم چې د سپګ مایدار هیله لرم چې په آینده کې یو ښه ډاکټر شم. موږ باید یو داسې ډاکټر شو چې خپل هیواد ته خدمت وکړو او زموږ هیواد بل چا ته اړتیا ونه لري.
نوم می تبسم ده. زه غواړم چې په راتلونکي کې یو خون کې شم. غواړم چې زموږ په هیواد کې سوله راشي، جنگ ورک شي او وختي موږ په هیواد کې تلپاتې سوله وي.
زما نوم دنیا ده. په دریم ټولګي کې یم. زه غواړم چې په راتلونکي کې سرندواله شم چې د هیواد د حقوقو نه دفاع وکړم.
زما نوم مینه ده. زه غواړم چې سوله راشي، جنگ ورک شي، موږ خپل خویندې ورونه موږ روغ روزنه ورکړو ماشومان ته. زه غواړم چې په راتلونکي کې ښه رهبر شم.
زه غواړم چې په راتلونکي کې یو ښه او پوه انجینر شم. افغانستان د ښو انجینرانو ته اړتیا لري ترڅو نور هیوادو ته اړ نه شي. حکومت نه دا هیله لرو چې مرستې دوی ته ورسیږي. د یتیمانو سره دا مرسته وکړي، د غریبانو سره دا مرسته وکړي.
د خوست د یو شمېر ماشومانو څرګندونې مو واورېدې. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. د امریکا د ولسمشر له انتخاباتو وروسته ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لومړي ځل لپاره وویل که د جو بایډن کالج الیکټرال رای تایید شوي واک به ور وسپاري. ډونالډ ټرمپ لا هم د نومبر د درې منیټې د انتخاباتو د نتیجو منلو ته چمتو نه دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که الیکترول کالجونه په رسمي ډول د جو بایډن برای تایید کړي له سپینې ماڼۍ به ووزي، خو د انتخاباتو د چیلنج کولو لپاره به لا هم هڅو ته دوام ورکړي. یوه خبریال له ډونالډ ټرمپ څخه وپوښتل که الیکترول کالجونو جو بایډن بریالی اعلان کړ، آیا له سپینې ماڼۍ څخه به ووزي؟ د په ځواب کې وویل یقینا به دا کار وکړي او تاسو هم په دې پوهیږئ. تر دې وړاندې سپینې ماڼۍ او جمهوری پالو په کانګرس کې ویلي وو که د نومبر د درېیمې نیټې د انتخاباتو او په ایالتونو کې د الیکترول رایو نتیجه په رسمي ډول تایید شي، ډونالډ ټرمپ به د جنوري په شلمه له سپینې ماڼۍ ووزي. خو دا له انتخاباتو وروسته لومړی ځل دی چې ډونالډ ټرمپ په دې اړه نظر څرګندوي. ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو په دوام کې وویل که الیکترول کالج رای د انتخاباتو اوسنۍ پایلې په رسمي ډول تایید کړي، هغوی به تېروتنه کړې وي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه د پایلو منل به ډېر سخت کار وي. د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو د خپرو شویو نتیجو پر اساس جو بایډن 306 الیکترول رایې ګټلي، خو د سیال ډونالډ ټرمپ 222 الیکترول رای لري. د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بری لپاره 270 الیکترول رای پکار دي. ټرمپ به له شواهدو خپل سیال په انتخاباتو کې په درغلي تورنوي. ټاکل شوی دی چې د امریکا د ایالتونو الیکترول کالجونه د دسمبر په 14مه غونډه وکړي او نهایي نتیجه اعلان کړي. ډونالډ ټرمپ ویلي چې د دسمبر تر 14مې پورې کېدای شي ډېر څه بدل شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
نقیب الله حسنزی له تور تنګي پر استولې سیمه کې لیکي په افغانستان کې د کوکنارو کښت وستر بلې په زیاتېدو دی. ځوانان په نشو روشتې شوې دي، مخ دې ونیول شي. احمدی طالب لزابل لیکي د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانستان د جګړې خاتمه ده. عبید الله له کابل لیکي له کومې ورځې چې امریکایانو له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړ، ویې ویل چې خپل ځواکونه له افغانستانه باسو، جګړې پسې زیاتې شوې. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکي د الیاس دایی د شهادت دوی اونۍ تیرې شوې، د ده قاتلان ولې لا هم نه دي نیول شوي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي د جنوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالرو البته دی دې مرستې اشاره کوي او لیکي چې باید سمې مدیریت شي. لیلا ستانگزی له لوګر لیکلی دي د الیاس دایی قاتلان د افغانستان وسلوال مخالفان دي. محمد نبی خپلواک د غزنی لیکي که حکومت او طالبان د عامو افغانانو ژوند ته پاملرنه باید وکړي او ژر تر ژره د سولې موافقه ته ورسی شي. عبیدالله د غزنی له زنه خان لیکلی دی د مکتبونو ودانی نشته باید د معارف رئیس غم د دې وخوري. نظری له عصر لیکي د ایران د پارلمان د یو شمېر غړیو نوې طرحه د کډوالو سره ظلم دی. دانش افغان له جلال آباد لیکي د جګړې ښکېلو لورونه مداهله ده چې تعلیمي بنسټونو ته زیان ونه رسوي. او عبدالله لیکلي د طالبانو په دهراوت کې د دارالمعلمین وسایل چور کړه. د خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجلې کې احمد شاکفر احمدي له تاسو